نور خو هیڅ مشکل نه لري.
روغتیایي ماهرین هم د دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري ټول دوای په مجموع کې، ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایروس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایروس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسېدونکي کورونا وایروس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او رشخند ګڼي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اورېدونکو، راورسېدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق نه مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغېز کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. د برالاینز د خبرې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو پر مهال کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست 1 نیټې راهیسې له څه باندې 900 امریکایي اتباعو او د دایمي استوګنې یعنی گرین کارت لرونکو سره له افغانستانه د وتلو په برخه کې مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې 409 امریکایي اتباع او 450 دایمي اوسیدونکي او کورنۍ له افغانستانه ایستلې دي. په کندهار کې پرون 18 مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی تر بیا واکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنو وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې دوی اوس خاورو ته سپارل پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کنټکی ته ځي څو د بوړبکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. دغلته بوړبکیو او تیز بادونو شاوخوا 490 کسان وژلې دي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون ورځې هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلونې په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره وتاړه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځنګړی 19 بحث 25 دقیقې تاسو ته وړاندې کیږي چې پرې خبرونه کې به هم زه احمد تکل سسکور بیم. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د باختر د نامتو خزانه په اړه له شکونو او پوښتنو وروسته د ملي موزیم رئیس وایي چې د افغانستان دا لرغونی خزانه په هیواد کې دننه او خوندي ده. محمد فهیم رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې کڅه هم د دې خزانه دقیق ځای ونه خوت، خو وی ویل چې دا ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. د ازادی رادیو په دې ځانګړي راپور کې د پښتنې ته د جواب موندلو هڅه شوې چې آیا د طالبانو حکومت د دې ارزښتناک ملي پانګه د ساتنې نیت او امکانات لري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانه د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي. په دې راپور کې مو د دې موضوع د روښانه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای پړه ته نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
د باختر خزانه آثار د هغه مستقلی پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي و او تر اوسه هم له نیک مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلي رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلي هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي خو بریالي نشول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکی او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې له طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډله چې تر اوسه د نړۍ لخوا د یوه رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې، د دې ترڅنګ لرې نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. موږ تیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
لحاظ امنیتی افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتی وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال نجیب الله منلی وایي چې له هېواده بهر د باختر خزانه لیکدول د خوندیتوب لپاره مناسب حل لاره نه ده. خو په اوس وخت کې د افغانستان تازه حاکمان هم د باختر خزانه د ساتلو وړتیا نه لري.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلا خشمیر هغه تور مغز نه سوچته چې درغونه اثر منځوړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې لږ اثر لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغون آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارت متوجه ده. تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثار له ځای کې دوه ویجاړي دوه مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړاو اندېښنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته دغه هیواد له لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مخکېنۍ غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1978 کال کې د جوزجان په طلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 13 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2006 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه 8 کیلو وزن لري. دغه خزانه 315 یا سره او 1015 تلویخت برخه ده چې توله یې سره زر نه دی، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دی او عقیق هم پکې کارول شوی دی. دغه خزانه د تیر کال په ژمي کې د افغانستان په ارک کې ننداره ته کې خودل شو.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کې کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ده. احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. په افغانستان کې د اثارو د بدلولو تر ټولو لوی مرکز شاهزاده سرای د صرفانو ټولنې غړي وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې ده. د شهزاده سرای صرفان له افغانستان بانک څخه غواړي چې د ډالرو د بیې د لوړېدو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې بانک باید مداخله وکړي. د شاهزاده سره یو شمیر صرفان وایي چې د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د بی لوړیدل د هیواد په سیاسي وضعیت پورې تړاو لري او اړتیا شته چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقونو د تامین لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. که څه هم د افغانستان بانک او طالبانو چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې په بازارونو کې د اسارو بیې کنټرولوي، خو د دې هیواد اوسیدونکي نیوکه کوي چې ګنې د طالبانو حکومت د دې اقتصادي کړکیچ د مخنیوي لپاره واضح طرح نه لري. په 25 دقیقې اونیز باس کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د نن په باس کې د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی. ورزو د خبرونې میلمه ته تاج محمد تلاش صاحب، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه مو ومنله. راپور کې مو مخکې واورېدل چې د شاهزاده سرای صرفان دوی ادعا کوي چې د افغانستان اوسنی روان وضعیت او روان سیاسي کړکیچ د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو اثر لري. کولای شي چې دې باندې لږ نور رڼا هم واچوي؟
بلوی خدای په سپیڅلي نامه تکل صاحب سلام، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم او د ټولو افغانانو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې دا بس یو تخصصي او یو مسلکی بس ته ضرورت لري. که فرصت وي زه به د افغانستان بانک په جنو کړنو باندې رڼا واچوم، د قانون په بنسټ باندې، او په دې لړ کې به بیا په نورو چړنیزو مسایلو باندې راشو. تکل صاحب محترم، زه وایم چې اول خو د افغانستان بانک ډالري زیرمې 10% کمی شوي دي او 10% شتون لري، چې د ډالرو د قیمت په اړه باندې د افغانستان په صرافانو ټولنه بازار کې ډیر منفي اغیز غورځولې دي، چې باعث دې شوی چې ډالر او بهرني اسعار د افغانیو په وړاندې قیمتونه لوړ شي.
یو اوریدونکو لرو مستقیمه اړیکه باندې را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر یا پوښتنه وایست.
مته الله خلزم د کونړ ولایت څخه مهرباني وکړئ پوښتنه ده چې امارت اسلامي تاسو مخکې خبرو کې ویل چې کوم واضح تر هنه لري د اسعار د کنټرول په وړاندې یا اقتصادي پرمختګ په وړاندې، نو څنګه به وکول شي چې دغه نرخونه کنټرول کی او داستان اورین ختم کی؟ ځکه افغانان ډیر په سخت حالت کې دي، د 2 روپۍ درک چا سره نه لګیږي، کار نشته، روزګار نشته، نو څنګه به وکول شي چې دا نرخونه کنټرول کی او دا افغاني پوړاندې داستان اورین ختم کی؟ ځکه چې افغاني د سخت روان یو د ډالر پوړاندې د نور اثر پوړاندې ختمي کی، نو ډیر افغانان به د سخت مشکلات سره مخ کړي.
خالد زای صاحب، را سره اوسه استاسو پوښتنه له تلاش صاحب سره د خبرونه له میلم سره هم شریکو، مګر اوس بیا له هغه سره وصل شوی خو زله تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو څه کار کوئ، څه او څه وظیفه لري، او په ورځنی ژوند کې مو څه تغییر راغلی د ډالرو د بای لوړیدو او د افغاني لوړیدو سره؟
نو منګه خو زه خپل استاد یم کنه، او مشرک دا واته در په ماش را کوي، هغه د درې څلور میشت کیږي چې بند شوی دی، اوس یې فکر کوم چې کارم روان دي، ته مې را کړی دی چې وبشي کنه. خو په دې ماش باندې چې نرخونه چتیږي د کورنۍ چلول ډیر سخت دی او ګران کار دی، او فکر کوم دا مشکل به ټول استادانو سره ورسي.
استاد یعنی د خوانځي استاد یاست که د کوم پوهنتون یا دارالمعلمین استاد؟
دارالمعلمین استاد یم.
تیراله تاسو کوم طرح لری مخکې لدی چې زمونږ میلمه په دې باب خبرې وکي؟
نو ښکاره دغه طرح ده چې تجارت پیوړی شي، بازار ته ډالر وړاندې شي، داخلي تولیدات زیات شي، خپله باندې کولی شي د افغانۍ د لوړېدو مخه ونیسي، ځکه ډالر په بازار کې ډېر دی، نرخ یې خپله ښکته رالویږي، ډالر ته ضرورت چې څومره دی هغومره به ورته ډالر ډېر پیدا کیږي، یعنی د افغانۍ په وړاندې به شاید ډالر به تر کنټرول شي.
ډیره مننه خالد زای صاحب، مننه خالد زای صاحب. تلاش صاحب یو ځل بیا د ټلیفون په اړیکه را سره دی. تاسو د خالد زی صاحب خبرې هم واوریدلې، خو لمړی خپل خبرې وکړئ او وروسته لغه به د اوریدونکو پوښتنې ته ځواب وایست.
نه نه زه هم په دې هیله یم چې تخنیکی ستونزه بیا رامنځته نه شي او دغه بحث په مسلکي توګه او د حل لارې موږ یو تاسو او اورېدونکو ټول سره شریکې کړو تر څو چې دغه مشترک درد یو کار ورته پیدا شي. دویمه خبر دا ده جناب تکل صاحب چې په خصوصي بانکونو کې د ډالري زیرمې مخ په کمېدو دي او مخ په خلاصېدو دي او کوشش کوي چې خصوصي بانکونو ټولنه هم ځینې ډالر یا محفوظ کړي او یا د افغانستان د خاورو څخه قاچاق کړي وي باسي. د خصوصي بانکونو زیرمې هم د ډالري زیرمو په خلاصېدو دي متاسفانه او نور ډالر دوی ته نه تزریق کیږي او یا نه واردېږي. بل دلیل دا ده چې متاسفانه د افغانستان بانک څخه هم کړنلار ورکه ده چې دوی څه شی وکړي. په وسنی حالت کې دوی پالیسی هم هیڅ واضح نه ده او هم په داسې مواردو کې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي وای چې په هغه باندې هم باید کولای شم چې رڼا واچوم.
تلش صاحب مخکې نه دی چې په نورو مسله وړاندې لاړ شي، فقط په همدغه مسله کې چې تاسو یادونه وکړه چې تاسو وایي چې مشخصه پالیسی نه لري د افغانستان بانک، نو پالیسی خو په کارپوهانو او متخصصانو جوړیږي. د افغانستان بانک کې دا شیبه څوک مشران دي او آیا دغسې کسان چې تخصص لري د دغسې یو کړکیچ د مخنیوي په برخه کې اوغشته اوس په کار په دندو کې شته او که هغو استل شوي دي له دندو؟
زه فکر کوم چې دې موضوع ته دوه لارې د حل موجودې دي. اول هغه د لومړي مسؤلیت چارواکي چې دي حقوقي او مسؤلیتونه دوی چې لري هغه تبدیل شوي دي او نشته. دویم ارټیټ رتبه کسان چې د اقتصادي د افغانستان بانک ماشین چلوي هغه اتیا سلنه وګړي او هغه خلک چې مسلکي دي او تجربه لري په د افغانستان بانک کې دا اوس شتون لري، موجود دي. فکر کوم چې اتیا فیصد کارکونکي د افغانستان بانک موجود دي او شل سلنه هغه کسان چې حقوقي او کلیدي بستونه و هغه د افغانستان په جغرافیه کې نسته، خو کولی شي چې مختلفو مجازي لارو نه دیغونه هم مشوره واخیستل شي او اکثریت کار په د موجوده سټاف باندې چې اتیا سلنه موجود دي له دونه کار واخیستل شي هغه متخصص کسان ورته ویلی شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6 41 0. یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې ځان به معرفي کی او بیا به راته ووایي چې څه نظر لري او څه سوال لري. مهرباني وکړئ. ستاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ، 25 دقیقې او نیز بحث دی. ستاسو اړیکه خوشته مګر د اړیکه کیفیت ډېر خراب دی. مونږ ستاسو هیڅ خبره نه اورو. تلاش صاحب مهرباني وکړئ، ستاسو خبرې قطع کیږي مګر موږ هغه تسلسل د خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ.
جناب تکل صاحب، زه فکر کوم چې دریم موضوع دا ده، څلورم فاکتور وبخښئ، چې اوس د افغانستان بانک نه دغه مدیریت شړېدلی ده. د مالی وزارت، د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور باید یو مشترکه عاجله کمیټه رامنځته کړي د ډالرو د بحران لپاره.
یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. بله، مهرباني وکړئ، 25 دقیقې او نیز بحث دی. خپل ځان معرفي کوي او بیا خپل نظر او پښتنه وایست.
زه سردار محمد یم، سلامونه مې کوي درته وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ سردار محمد صاحب، 25 دقیقې او نیز بحث دی. مهرباني وکړئ.
لانګه کوم په منګه باندې ظلم مرګری ملتونه امنیت شورا امریکایان موږ ظلمونه کوي. دغه حالات که ډالر بیا خو ټول شه ډالر لږ ته وبیرته ویل موږ نه دالر والا خلار بیت امریکا کوي که بندیزونه ونه لگی که دی په منگ بانی دی منگ حکمت پا رسمیت و نپیزنی خود دینم برکر حال هم دی منگ کیگی ولی بلنه والا طورنه پا منگ ظلم کی ولی امریکایان پا منگ ظلم کی دی منگ پیسی ولی نراخوشی کبی ولی پا کم قانون دی ساده کری دی ویا یو ظلم دکنه که من سر ظلم کیگی خدا جلم دی سر ظلم وکی و سلام پیتی را
تیر زیادت مننه سردار محمد و چې په دې خبرونه کې خپل نظر را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم په اړیکه کې دی. 25 دقیقې اونیز بس دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل سوال او نظر ووایاست. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
بله عزیزه هم د هلمند څخه خبره کوم. سلامونه تا ته میلمنو ته ټول افغانانو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام حاجي زای صاحب، مهرباني وکړئ.
خبره ده چې دا څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله د افغانانو د ملت سره عدالت نه دی شوی. هر څوک چې راغلی دی دغه ملت یې ځپلی دی، دغه ملت یې ډنګ وڅاړولی دی چې څه زور یې رسېدلی خپل هغه وس ظلم یې نه دی ځینې درېغولی، نه خارجي نه داخلي. عمر اوس د تعمارت څخه دغه امید لرو یا دغه دغه لرو چې دغه دوی وایي وایي دغه اسلام یو ډېر پهناور یو ډېر د سولې یو ډېر د دغه دین دی، یعنې د یو زورو دغه نه دی. موږ غواړو چې دغه افغانان اوس دوی نوکي رحم باندې وکړي، یو ښه ژوند ورته برابر کړي، د اقل هغه خپله ښه ژوند ورسره وکړي، دغه د دوی چارواکي ښه ژوند ورسره وکړي. ځکه چې افغانان ډېر ځپل شوي دي، دا څلوېښت کاله جنګو د چاپو د امریکایانو د هر طرفه څخه، یعنې که دلته ستونزې بېخي ډېرې دا په ټلیفون کښې سړی نشي ویلی.
بله، اوس هم مونږ حاجزای صاحب په دې خپرونه کې په خاص ډول د افغانۍ د بیې په رالوېدو باندې خبرې کوو. تاسو یې کوم خاص سوال یا کومه خاصه اندېښنه یا پوښتنه لرئ؟
بل لرو یا نو ولې نه لرو، خو دا چې دا اوس پرونه بله ورځ دغه وړه په یوه قیمت و نن 1500 پر هغه باندې پورته شوي دي غوړي، خو هغه دغه خبره موږ په میاشت کښې نه دي رانیولي، نهسو رانیولی، څوک یې نهسي رانیولی. هغه مرستې چې را ځي هغه د هغه چارواکو په لاس کښې دي چې هغه هر سړي ته رسېږي نه، هغه غریب ته رسېږي نه، هغه په شناخو په شل لارو سره دغه کېږي. په دا شل کاله موله که یاره مرسته لیدلې که نه، زه یو مهاجر یم چې زه خپل د ولسوالۍ څخه را دغه سوی یم، د دغه هلکانو د مکتب دپاره په دې ښار کښې ما ګزاره کوله، اوس یې هم کوم د دغه مکتبو د دغه درسو دپاره د هلکانو اقتصاد مو هم ډېر ضعیفه دی. مګر خبره دا ده چې چا ته نه دغه کېږي، هغه خلکو ته رسېږي چې اشناخ لري یا د وخته سره تړون لري یا هغه په نیمایي سره را باسي. خو دا یو ماتیا ده چې ما بیان ته راغلې ده، هغه غریب سړی چې ماښام د نه لري، هغه غوړي چې دی د پاوتو او څو نه دي لیدلي، هغه ته ډېر کم رسېږي، یعنې په سلو کښې یو دوه فیصده که ورسېږي. نو دا خو پرګرد افغانستان سره یو ظلم دی، دا خو زما سره هم دی، د غریبه سره هم دی، د پیسهدار سره هم دی، د هر شی دا دی. نه ورځ په ورځ ګرانېږي، ورځ په ورځ یې څوک نه شي رانیولی، دا هر سړي زور نه پرسېږي. ته خپله دغه وکړه، د یو مالیم 5000 یا 5000 یا 10000 معاش دی، د ښاروالۍ د کارګر هغه به په دې کښې بیا چې داسې واټه هم سره خرابه شي، دغه به نو بیا د خپل روزمره ژوند په څه رقم مخته بوځي، څه رقم بې دغه کړي. نن افغانستان دغه شوی دی چې یعنې د زندګۍ دپاره ډېر یو سخت
مننه حاجي زای صاحب
دغه خپل د یو اقتصاد دغه څخه ډېر سخت حالت کښې دی.
ډېره زیاته مننه.
معلومانو زور نه پرسېږي.
مننه حاجي زای صاحب.
مننه.
خدای دې وکړي چې د طالبانو چارواکي دغو اندېښنو او دې پوښتنو ته ځوابونه ووایي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که
هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
پنځه دقیقې اونیز بحث دی. د خپرونې میلمه د اقتصادي چارو شنونکی تلاش صاحب بیا هم راسره وصل دی. مهرباني وکړئ تلاش صاحب، خبرې مو هم واورېدلې د میلمنو د ازادي راډیو د اورېدونکو، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني وکړئ.
تکل صاحب محترمه، ما بل خبره چې ډیره جدید دی د پاره کوله چې د ډالر نرخ کنټرول شي. ګوري هر مقدار پیسې چې ډالر چې د افغانستان بانک د صرافانو ټولنه ته ورکوي، هلته متاسفانه هیغو مافیایي کړیو ته ورلویږي دا ډالر چې دوی د افغانستان د جغرافیا څخه قاچاق کوي. اول هیغو کسانو ته باید دا ډالر ورکړل شي چې د افغانستان د پاره ارتزاقي مواد واردوي، لکه وړه، غوړی، تیل، ګاز او اولیه مواد چې د افغانان او یو انسان بدون دغه نه ژوند په مخ نسی بولای. دا مستقیم ډالر باید د افغانستان بانک د تجارانو ته د صرافانو د ټولنه په واسطه ورکړي، وارداتي دغه اولیه توکي واردوي، نه هیغه کسانو ته چې په لاس ورسی چې د افغانستان د جغرافیې څخه ډالر زیرمه کوي او یا د وخت په تیریدو سره بیرته بازار ته عرضه کوي په لوړ قیمت، چې دا یو ډول اقتصادي ډمپینګ سیاست ده او بل د قاچاقو د ډالرو لپاره لار هواریږي. دا ډیره یو اساسي او تخنیکی نقطه ده چې د افغانستان بانک د سرای شاهزاده یا د تصرفانو د ټولنو د مسؤلینو سره باید دا موضوع حل کړي. ولې ورځ تر بلې د ډالرو قیودات زیاتیږي او زیرمې ختمیږي او اجناس په ډالرو افغانستان ته راوارديږي او بل اخر افغانان به د دغه خطرناکو کړهونو سره لاس او گریوان وي، چې حتی زباورمند یم چې لس ګرامه ډوډۍ به په ډیر غټ قیمت هم په افغانانو ته پلان ورنسي.
مننه.
او تلاش موږ او ټول افغانان سوځو. بل خبر مې دا کوله،
ما دا پښتنم کوله تلاش صاحب، تلاش صاحب او بخې ما دا خبرم دا پښتنم کوله چې اوس تاسو مخ یادونه وکړه چې د افغانستان بانک زیرمی او یا فیصد زیرمی تشیشه ویدي او زمنندامو ویلی چې اوس چې طالبانو د طالبانو حکومت کوم ډالر بازار ته عرضه کوي، شاهزاده سرای او نورو لارونه دا بهر ته وړل کیږي، نو دا اوس چې نړیوالې ټولنې ویلي دي چې 230 میلیون ډالر د افغانستان د بیا رغونې د صندوق نه یو 230 میلیون ډالر ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د یونیسف او د ډبلیو اف پی د ادارو لخوا افغانستان ته انتقال شي، دا یو څه په بازار کې اغیز کولای شي.
تکل صاحب، دا 230 میلیون ډالر نسبت یو 40 میلیون وګړو ته په یو جغرافیا کې، دا د ماقت وخت د پاره، نهایتا د شلو او یوې میاشتې د پاره د ډالرو توازن د افغانیو په وړاندې ساتلی شي. اما د 25 او 6 ورځو بعد نه متاسفانه چې دغه ډالر د افغانستان اقتصادي نظام ته تطبیق شي، بیا نشي کولای چې دا وساتي او بیا د ډالرو اوچتو لوړېدا یا ګراف لوړی شي. نو په دې موارد کې بیا هم ځینې مافیایي کړۍ په تجارت او په ډالرو په تجارت کې ګټه کوي او ځینې خلک به د ډیرو قوي نقصاناتو سره مخامخ.
مننه تلاش صاحب، د خبرونې په وروستیو چه... شیبو کې یو کل لطفا وبخښئ چې وخت زمونږ کم دی، که په لنډو ټکو کې راته ووایاست په یوه دقیقه کې خبرې را لنډې کړئ چې څه په کار دي د طالبانو لپاره، څه په کار دي چې یو دوه درې دغه کارونه وکړي چې دغه ستونزه فوراً حل شي.
اول په افغانستان کې د نرخنامه د اولیه موادو د پاره وټا کی هر چا چې د غنه سرغړونه وکړه مجازات دي سي. دویم خصوصي سکتور د ټیکس او مالیه معلومه سي او 50% او 50% مافیات دی ورکړل شي په اولیه موادو کې چې افغانستان ته واردېږي او خدمات مختلفو سیمو ته رسي، یا باید واضح وي د نرخنامې په اساس باید خدمات د افغانستان په جغرافیا کې ارعاسي او نرخنامې نه باید تجاوز ونه کړي. دریم نړیوال دې ته قانی سي چې سیاسي غوټه دې د اقتصادي غوټي سره نه تړي، بلکې په اقتصادي ډیپلوماټیکو لار دې کنګل سوی روپی راپریش دي په مختلفو فیصدي باندې او معیارونه دې طالبان
باید تضمین کړي د شفافیت، د مالی فساد او همدارنګه د مافیایي کړیو تر څو چې وکولی شي اقتصادي نظام په پښو ودرې. او همدارنګه سیمهیز هیوادونه دي هغه پروژې چې په افغانستان کې سرویسي وي دي او تخنیکی چارې مخته تللې دي، دغه کار دی عاجل پیل کړي چې دی وخوانه باندې کار زمينه برابر شي او د بل خوانه باندې خدمات لوړ شي، باورمند یم چې دا حالت کنټرول کیږي.
تر زیاته مننه د اقتصادي چارو شنن کوي تاج محمد تلاشو چې د 25 دقیقې په اونیز باس کې نن د ازادي رادیو ملمو.
ازادي رادیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکو کې ده.